السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې د خبرونو مو د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې ویل چې د افغانستان ولسي جرګوي تمه لري چې تر سبا پورې به ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاندید وزیرانو یو ګونی تابعیت په رسمي ډول تایید کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی سبا سه شنبه ولسي جرګې ته پیژندل سوي کاندید وزیران د جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح بهیر پیل کړي. په هرات کې چارواکي وایي د پوهنې ریاست دوه کارکوونکي د ښوونځیو د کتابونو د خرڅلاو په تور نیولي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د یوه پوهاوي پر چوکاټ سلا کېدل هغه فرصت دی چې په عمر کې یوازې یو ځل برابرېږي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې سبا سه شنبه به ولسي جرګې ته پیژندل سوي کاندید وزیران د دې جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح بهیر پیل کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ټول چې نن به رسمن په دې اړه پریکړه وسی.
عمومی جلسه لرو د دوشنبه ورځ ده. جلسې نه وروسته د وفاق کمیټه ده موږ دغه تصمیم نیسو چې د سه شنبه ورځ نه د وزیر صاحب کاندید وزیر صاحبانو هغه اسناد چې بدلی شوي دي هغوی د برنامه به شروع کړي. خپل برنامه تشریح کړي د بلت نمایندګانو ته او د افغانستان ولس ته.
ښاغلی احمد زیاته کړه تر اوسه پورې د شپږ کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړل سوي چې کومه ستونزه پکښې نه ده لیدل سوې او د لسو نورو د اسنادو څېړنه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې شپاړس کاندید وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته پیژندلي دي، خو لا هم په دې ډله کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه دي نومول سوی. افغان طالبانو تازه د خپل مشر ملا محمد عمر بیوګرافي خبره کړې ده. د وسلوالو ډله د اقدام په داسې حال کوي چې د طالبانو له لیکو څخه یو شمېر کسان په وتلو دي او له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. په عین حال کې داسې هم ویل کیږي چې ملا عمر شای ژوندی ونه اوسي. د ملا عمر د بیوګرافي د طالبانو په ویبپاڼه کې ظاهرا د ملا عمر لخوا د دې ډلې د مشرتابه د نولسمې کلیزې په مناسبت پرون خپره سوې. د ملا عمر په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې هغه په 1960 میلادي کال کې د کندهار خاکریز ولسوالۍ چا همت کلي کې زېږېدلی دی او په خټه هوتک دی. په بیوګرافي کې ویل شوي چې د ملا محمد عمر پلار مولوي غلام نبی نومېده او کله چې ملا عمر 15 کلن و هغه مړ شوی دی. تر دې وروسته د خپرې شوې بیوګرافي په وینا د ملا عمر کورنۍ اورزګان ته کوچېدلې. د طالبان لخوا د خپل مشر په اړه د خبر رسوي معلومات ته هغو راپورونو سره په تضاد کې دي چې وایي ملا عمر نه لوستی دی. په خبر رسوي بیوګرافي کې ویل شوي چې نوموړي مدرسه ویلي او پر افغانستان د شوروي له یرغل وروسته درسونه پرېښي دي. په دې بیوګرافي کې ویل شوي چې ملا عمر په بشپړه توګه د طالبانو روان فعالیتونه څاري او تعقیبوي، خو زیاتوي چې نوموړي په پرله پسې توګه د دښمن لخوا تعقیبېږي، نو ځکه په تیرو 13 کلونو کې د استوګنې ځای نه دی څرګند. په هرات کې چارواکي وایي د پوهنې ریاست دوه کارکوونکي د ښوونځیو د کتابونو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د هرات څرنوالۍ د ادارې فساد پر ضد مبارزې څرنوال عزیز الله هجران ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو تحقیقات یې پیل کړي دي. په هرات کې د پوهنې رئیس عزیز الرحمن سروري هم تایید کړی دی چې دوه کارکوونکي د ښوونځیو د کتابونو د پلورلو په تړاو نیول سوي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو د نشتوالي یا کمی شکایت کوي، د پوهنې پر یو شمېر مامورینو تور دی چې د ښوونځیو کتابونه چې باید وړیا وویشل سي په بازار کې پلوري. بیا هم شرغلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د یو پوهاوي پر چوکاټ سلا کېدل هغه فرصت دی چې په عمر کې یوازې یو ځل برابرېږي، څو د اټومي وسلو له جوړولو د تهران مخه ونیسي او منځني ختیځ ته سوله راولي. ښاغلی اوباما په هغه مرکه کې چې پرون په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې ویلي، د یوې امتحاني موافقې رامنځته کول چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي او په بدل کې پر دغه هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې شي د خطرونو کچه راټیټوي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکو د پنجشنبه په ورځ په سویس کې تر څو میاشتنیو بحثونو وروسته د یوې موافقې پر موادو سلا وکړه چې له مخې د تهران لانجمن اټومي پروګرام محدودېږي. ټاکل سوی د جون میاشتې تر پایه وروستۍ موافقه نهایي سي. اوباما وویل اسرائیل دا حق لري چې د ایران پر اټومي پروګرام اندېښنه ولري، خو ده وویل له اسرائیلو نه د واشنګټن دفاع نه ثابته ده. پر همدې مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام د د موافقه پر موادو انتقاد وکړ او دا یو بده موافقه وګڼله. نتانیاهو چې پرون یې د امریکا له سی این این ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا موافقه د ایران د اټومي پروګرام مخه نه نیسي. دوی وویل د اپریل په دویمه په سویس کې تر څو میاشتنوی خبرو وروسته د سوی موافقې له مخې به د ایران لخوا نه کوم سینټرفیوژ ویجاړ سي او نه به هم اټومي تاسیسات بند سي. نتانیاهو دا څرګندونې په داسې حال کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه موافقه هغه فرصت بللی چې په عمر کې یو ځل برابرېږي، خو ده ویل چې د امریکا او اسرایلو اړیکې ثابتې دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه باید د جون تر دېرشمې پورې یوه موافقه نهایي کوي چې له مخې باید د ایران د اټومي پروګرام محدودېږي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې سي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمبارۍ سره سره حوثي یاغیانو د دې هیواد په دویم لوی ښار عدن کې پرمختګ کړی دی. راپورونه وایي چې یاغیان او دوی ائتلافي پوځیان یې پرون له تودو نښتو وروسته د ښار په مرکزي برخه کې وړاندې تللي دي. په عین حال کې د ریاست په مشرۍ ائتلاف پرون د یولسمې ورځې لپاره د یمن په پایتخت سنعا او د یاغیانو په پاخه مرکز ساعده کې پر یو شمېر اهدافو بمونه ورولې دي. ملګرو ملتونه وایي په عدن ښار کې په تیرو دوو اونیو کې د حوثي یاغیانو او ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادار ځواکونو ترمنځ په جګړو کې تر 500 زیات کسان وژل سوي دي. بل خوا وړمه ورځ روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د یوه پریکړلیک مسوده وړاندې کړه چې پکښې یمن کې د بشري مرستو د رسولو لپاره په بمباریو کې د ځنډ غوښتنه سوې. نړیوال سره صلیب هم د 24 ساعته اوربند غوښتنه کړې څو په جګړه کې ایسارو کورنیو ته مرستې ورسول سي. ټاکل سوی ده چې نن به د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو د استازو ترمنځ په مسکو کې خبرې اترې پیل سي. د روسیې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مشرې یویا سلاکاري الینا ویلي د دې خبرو اترو ډیری برخوال هماغه کسان دي چې د جنوري په میاشت کې هم مسکو کې د خبرو اترو په لومړي پړاو کې برخه لرله. پرون مسکو ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې وویل چې د جنوري د میاشتې په خبرو اترو کې د سوریې د ملي ائتلاف په نوم د اپوزیسیون مهمې ډلې برخه نه واخیستې. د سوریې ملي ائتلاف یا هم ویلي چې د اپریل له شپږمې تر نهمې نیټې پورې به په دې خبرو اترو کې هم برخه نه اخلي، ځکه د دې ډلې په وینا اجنډا یې نه ده څرګنده او هغه کسان وربلل سوي چې دا ډله یې د سوریې د رژیم مفادار بولي. نوموړي ویلي د خبرو اترو په دې پړاو کې باید یو شمېر نوي استازي هم ګډون وکړي، خو په اړه یې هم دومره ویلي چې دا استازي کم پیچندل سوي کسان دي. روسیا هڅه کوي چې په سوریه کې د سولې لپاره د منځګړي رول ترسره کړي، خو ډیری عربي هیوادونه په منځني ختیځ کې د کرملین پر پالیسیو انتقاد کوي، په ځانګړې توګه د سوریې له حکومت څخه د روسیې د ملاتړ پر پالیسۍ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې دی azadiradio.com. ولسی جرګه وایي تمه لري چې تر سبا پورې به ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاندید وزیرانو یو ګونی تابعیت په رسمي ډول تایید کړي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وایي ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړېدو مخه نیسي. د زابل چارواکي وایي د یو دیرشو مسافرو د خلاصون لپاره هر ممکنه هڅه کوي.
دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤلین هر رقم دغه مسافر ور اخشته خپل کورنۍ ته سپاري.
لوی سرن ولی وی د پرخوندې د وجنې د قضیې په اړه چیرنې به په څو اونیو کې بشپړې شي.
په دغه دوسیه کې شپږ څلوېښت تنه متهمین شتون لري او په دغه اواخر کې یو بل متهم هم نیول شوی ده.
د دې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولسی جرګه وایي تمه لري چې تر سه شنبه پورې به ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاندید وزیرانو یو ګونی تابعیت په رسمي ډول تایید کړي. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر اوسه پورې د شپږو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړلي او کوم ستونزې پکې نه ده موندلې. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي دا ځل به هم هغه کاندید وزیرانو ته د رایو صندوق نږدې چې دوه ګونی تابعیتونه ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به ورته تر سې شنبې پورې د کاندید وزیرانو د تابعیت مسله سپینه کړي او دوی ته به خپل روسي معلومات ورواستوي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د ولسی جرګې څو کمیسیونونه د کاندید وزیرانو د اسنادو په څېړلو بوخت دي. نوموړي په دې اړه وویل خغلی احمدزی دا هم ویل چې تر اوسه د شپږو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړل شوي چې هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده موندل شوي. نوموړي د دې شپږ تنو نومونه یاد نه کړل خو ویل چې د لسو نورو کاندید وزیرانو د تحصیلي اسنادو په اړه د دوی څېړنې دوام لري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د دوشنبې په ورځ به رسمن پریکړه وکړي چې آیا د سې شنبې په ورځ د کاندید وزیرانو لخوا ولسی جرګې ته د پروګرامونو د تشریح بهیر پیل شي او کنه.
عمومي جلسه لرو د دوشنبې ورځ ده. جلسې نه وروسته د وفاو کمیټه ده موږ دغه تصمیم نیسو چې د سې شنبې ورځ نه د وزیر صاحب کاندید وزیر صاحبانو هغه اسناد چې بده شي چې د هغوی د برنامه به شروع کړي چې خپلې برنامه تشریح کړي د ملت نمایندګانو ته او د افغانستان ولس ته. ما په ان انشاءالله تعالی تر شنبې ورځې پورې به دوی خپل بیانې تکمیل شي. یک شنبې یا دوشنبې ورځ باندې به موږ دوی لپاره بکسیک دوی را اعتماد به دوی اخلي یا اعتماد را یا رد.
افغان حکومت د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د کاندید وزیرانو لومړۍ ډله ولسی جرګې ته ور وپیژنده، خو په هغه ډله کې ولسی جرګې وو کاندید وزیرانو ته له دې کبله چې دوه ګونی تابعیتونه یې لرل د رایو صندوقونه کینه خودل، او په پاتې اتلس وزیرانو کې اتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته د باور رای ورکړي او نورې رد کړل. و سرګندنه ده چې په نوو ورپېژندل شوو کاندید وزیرانو کې به څومره د ولسی جرګې د غړو باور ترلاسه کړي. دا یادونه وړ ده چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د افغانستان د حکومت ولس وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر اوسه یې د شپږو کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد څېړلي او تر اوسه پورې کومه جدي ستونزه پکې نه ده موندلې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر وایي چې ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړېدو مخنیوی کوي. د دې وزارت سرپرست چې پرون د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوی و وویل چې ایران د کجکي او کمال خان بند په بیارغولو کې ستونزې جوړې کړې دي. تفصیل د ناجیه سپۍ په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان له اوبو څخه ګاونډي هیوادونه له کلونو راهیسې ګټه اخلي، دا مهال د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وایي چې ایران په نیمروز کې د کمال خان بند او په هلمند کې د کجکي بند د بیا رغونې په برخه کې خنډونه جوړوي. د دې وزارت سرپرست سلطان محمود محمودی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په دې اړه یې له ایراني چارواکو سره هم خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړي وویل چې افغانستان د اوبو د بندونو په جوړېدو کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
انشاءالله موږ مسولیت اخلو چې په ټاکلي وخت کې به د کمال خان، کجکي او نور بندونه جوړوو، او باید دوه کمیساری ولرو چې یو د افغانستان او بل د ایران وي. انشاءالله د افغانستان له ملي ګټو نه به دفاع وکړو.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تیر کال د کمال خان بند د جوړېدو لپاره له تاجکستان سره یو تړون لاسلیک کړ. ایران د کمال خان بند له اوبو څخه ګټه اخیستل خپل شخصي حق ګڼي خو د افغانستان حکومت دا کار غیر قانوني بللی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړي او هغه دې ستونزې ته د رسیدګۍ ژمنه یې کړې ده. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه وویل
موږ د خپلو خلکو پر وړاندې مسؤلیت لرو، باید په دې اړه رسیدګي وسي. موږ ولسمشر په جریان کې اچولی او ولسمشر هم موږ ته ډاډ راکړی چې دا مشکل به حل کړي. که چیرې اوبه د افغانستان په کنټرول کې وي، موږ هیڅ اړتیا نه لرو چې په نورو برخو کې پانګونه وکړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته د دې سفارت د رسنیو دفتر وویل چې سفیر له هېواده بهر دی او په دې اړه خبرې نه کوي. ویل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان هر کال په وړیا ډول د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دې هېواد له اوبو څخه ګټه اخلي. افغان څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او ګاونډي هېوادونه پرې نږدي سو د افغانستان له اوبو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زابل کې د یو دیش شبرم تصویو مسافرو د کورنۍ غړو، مدني ټولانو او د کابل لسګونه وسیدونکو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د برم تصویو کسانو د خوشی کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. پرون ځینې مظاهره کوونکي چې لومړی یې غوښتل د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور مخې سره خپل ژغ پورته کړي، د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې نه شول سول او اعتراض کوونکو له هغه ځایه حرکت وکړ او د اعتراض په ډول د صدارت مخې ته ولاړل او خپل پرېکړه لیک هم صادر کړ. نور حال د ابراهیم ساپی په راپور کې.
که څه هم د کابل کندهار پر لویه لاره د یو دیرش برم تشویو مسافرو شاوخوا سلویښت ورځې کېږي، خو تر دې دمه د دغه کسانو کوم پل نه دی موندل شوی. په دې اړه د یک شنبې په ورځ د برم تشویو کسانو د کورنیو په لسګونه غړو د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د کابل ښاریانو یو مظاهره وکړه او له ولسمشر او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او نورو حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې د دغه کسانو د خوشی کولو په برخه کې د ستراتیژیکې چوپتیا نه لاس په سر شي. د دغه برمته شویو کورنیو دوه تنو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د در سلویښت ورځو را په دې خوا د خپلو کورنیو د غړو په اړه کوم معلومات نه لري او له دولت غواړي چې د خوشی کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
اسماعیل هم د افغانستان یو تن اوسېدونکی، درې څلوېښت ورځې تېرېږي چې پلار مې په بند کې دی. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې پرته د کوم قید و شرط نه دي یو دېرش برمته شوي مسافر او یو دېرش د افغانستان اوسېدونکي را خوشي کړي.
نوم علي محمد است.
زما نوم علي محمد دی. ورور مې د درې څلوېښت ورځو را په دې خوا د برمته سو کسانو په ډله کې دی. کورنۍ یې ژاړي، وږي ویده کېږي، وایي کېدای سي سهار مو پلار راسی، سهار هم ناهیلی کېږي، بل شپه هم پرې تېرسی. له دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې خپله چوپتیا ماته کړي او یو دېرش برمته شوي کسان نږدې وخت کې خوشي کړي چې موږ ډېر اندېښمن یو.
کاسه هم د دغه برمته شوي مسافرو د خوشي کولو په اړه په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پخوا هم مظاهرې شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي. له بلې خوا د افغان دولت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت د لیله خوا تښتول شوي دي. په عین حال کې د صابل امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د کشفي او امنیتي معلوماتو له مخې دغه کسان د زابل له خاورې وستل شوي دي. د زابل د سرپرست والی وایان ګل اسلام سیال ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین د خلاصون په لټه کې دي او هڅه کوي چې دا کسان پیدا او کورنیو ته وسپاري.
زمنګ د امنیتي او کشفي ارګانونو د راپور په اساس دا خلک د دغه وخت په استفادې سره د زابل د خاور نه ووتل او د ناوې ولسوالۍ د لارې نه معلوم زیاته ویوړل شو. دې لټه کې کچې ته دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤلین هر رقم د مسافر ورا خوشکې خپل کورنۍ ته سپاري.
د افغانستان له لوی لارو څخه تل د ناامنیو خبرونه خبريږي او دا انتقاد موجود دی چې امنیتي ځواکونه د دغه لارو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تر دې مخکې هم پر لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره د یو شمېر دولتي کارکونکو د برمته کولو او نورو امنیتي پیښو خبرونه خپاره شوي دي.
ومردل چې د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو دیرشو برمته سویو مسافرو د لټون لپاره عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه څېړنې به په څو راتلونکو اونیو کې بشپړې سي. د لوی څارنوالي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې په اړه هر اړخیزې څېړنې روانې دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دغه پیښه کې د ښکېلو پاتې کسانو د نیولو په هدف یې هڅې چټکې کړې دي. تفصیل د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
افغان حکومت وایي د فرخوندې د وژلو د پیښې د څېړلو په اړه په جدیت سره هڅې پیل کړې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په راتلونکو څو اونۍ کې به د دغه ځوان نجلۍ د وژلو دوسیه بشپړه او تر هغه وروسته به یې اړوندې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو د دوسیه څېړل د دوی په کاري لومړیتوبونه کې ده او په دغه برخه کې د عدالت تامینول په هدف د هیڅ کوم چا فشار ته تسلیم نه سي.
خوندا دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې ده او دا دوسیه چیرنو لاندې ده. په دغه دوسیه کې شپږ څلوېښت تنه متهمین شتون لري او په دغه اخر کې یو بل متهم هم نیول شوی ده. دا دوسیه د نافذه قوانین سره سم سیریل کیږي او ان قریب زی سلام محکمې ته مول کیږي. په دغه دوسیه کې اسناد، شواهد، مدارک کشتون لري، تحقیقات ادامه لري. آینده څو ورځو کې انشاءالله رحمان د تحقیقات تکمیلیږي.
د لوی څارنوالۍ د معلومات له مخې تر دا مهاله په دغه پیښه کې د لاس لرلو په تور د 24 تورونو کسانو دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی چې دا مهال تر څېړنې لاندې دي. د فرخوندې وجل داسې یوه پیښه وه چې ټول افغانان یې حق پکړل او ټولو افغانانو د دغه پیښې عاملینو ته د مجازاتو غوښتنه کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره یو ځای په ارګ کې د فرخوندې د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغان حکومت اجرا رئیس د جمعې په ورځ د فرخوندې د کورنۍ سره د لیدنې لپاره د هغې کورنۍ ته ورغلی و او ټینګار یې وکړ چې حکومت به دغه پیښه په جدیت سره تر څېړنې لاندې ونیسي. همدارنګه افغان ولسمشر د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د فرخوندې د کورنۍ د غړو سره وکتل او فرخونده یوه بېګناه او معصوم نجلۍ وبلله. د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه ټاکل شوی کمیسیون تېره اونۍ وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې فرخونده کاملا بېګناه ده. پر همدې مهال د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي تر څو په دا قضیه کې پاتې تورن کسان هم د قانون منګولو ته وسپاري. دی وایي د فرخوندې د شهادت د پیښې په اړه اوس هم د پولیس لخوا په جدیت سره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د څېړلو په اړه د ټاکل شوي کمیسیون غوښتنه هم دا وه چې د کورنۍ چارو وزارت باید خپل کارو ته ادامه ورکړي. هغه کسان چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي، پولیس پر هغه باندې کار کوي تر څو هغه ونیسي. پولیس د څارنوالۍ سره د پاتې کسانو په نیولو کې مرسته کوي. فرخونده شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د شهید شمشاره په سیمه کې چې غني قرآن کریم سوځولی، د یو شمېر کسان لخوا په بیرحمانه ډول تر وهلو ټکولو وروسته مړه سوه چې وروسته جسد هم اور واچول سو. دا به وروسته معلومه سي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په دغه پیژه کې شکیل کسان د خپل اعمال په سزا ورسوي کنه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته وجه است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خاری محمد مدنی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، له ولسمشر محمد اشرف غنی نه هیله کوي چې نورستان ولایت ته یو پهنتون منزور کړي چې زیات ځوانان غواړي په خپل ولایت کې لوړې زده کړې وکړي چې اوس دغه امکانات ورته نسته او مایوسه دي. اجمل متی له هلمند لیکلي، خوست په غم کې دي شریک یو. له زابل بیا عبید الرحمن لیکلي، زما په نظر په خوست کې د ورستې حمله مسؤلیت د سرپرست والی پر غاړه دی. فضل الرحمن عزیزي له لوګره، که ولسی جرګه دا وار ورماری پی سی وی کاندید وزیران تایید نکړي، خو سرپرست وزیرانو ته به زیات وخت په لاس ورسي چې لا هم په کارونو کې غفلت وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، ولسمشر محمد اشرف غنی باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په 6000 افغانیو د هیڅ یو کور گزاره هم نه کیږي. نور احد نوري له لغمانه، د الینګر ولسوالۍ په شیخ محمد حسین لیسه کې کتابتون نسته، هیله ده دلته یو کتابتون جوړ شي. او نعیم له هرات لیکلي، هیله ده چې افغان دولت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار. په داسې حال کې چې له یوې خوا په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې سیاسي بې ثباتي رامنځته شوې او حوثي یاغیانو په یمن کې د قانوني ټاکل شوي حکومت پر ضد بغاوت پیل کړی، له بلې خوا بیا د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد یو عرب ائتلاف رامنځته شوی او په دې هیواد کې د دغو یاغیانو پر ضد عملیات او هوایي بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. سعودي عربستان دغه راز له پاکستان غوښتي چې په عرب ائتلاف کې برخه واخلي او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې ورسره پوځي مرسته وکړي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د ګواښ پیښېدو په صورت کې به له دغه هیواد سره اوژه پر اوژه ودرېږي او د خپلې خاورې په څیر دفاع به یې وکړي. په پېښور کې ذبیح‌الله شفق د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوه اعجاز خټک سره په دې باب مرکه کړې.
دا یمن کې کم صورت حال دی، بد قسمت هم دی، افسوس خبره دا دومره عاصم دا ټول خطاب دی، ټول میډل ایسټ، افغانستان، پاکستان یو لوی تباہی ته مخامخ دی، جګړې دی او خبر نه اورو. پاکستان خودی کې اوس دا وینا چې دا اړخ اړخونه ایسل په دې کې ما خیال دی دا اور به زیاتی کمائی نه پر دې جګړو کې چې ته ور ټوپ کې نو هغه اور به تاته هم راځي. خبر پاکستان مفاد هم دا دی، ټول خطې مفاد هم دا دی چې کو پاکستان سے لو رول پکې کول شي کم یا زیات، هغه امن خواته روح خواته رول پلے کی یو اڑخ پکے نہ اخلی. او بل شی دادے چې دلته کې داوم قتل پکا دے ڈیٹک تے شیا سونی خبر پکے کی خدا صرف شیگان و سنیا جگہ دا یو پاور سٹرگل دے دیکھ سنیان باغیان و سرم شتا دے بل خواتا سنیان و گروپ کنم دی دی القاعدہ و دی خلق ام یو رول دے پکے سعودی عرب ام پکے رول دے و سعودی کی دا دے چی کو پاکستان دے دی حصہ شو نو دا با آغا حال تک با اور زیاد کی او مخال دے پاکستان تا بی هم سرکی را رسی
دا پیسی بلکا سنگر شتا سولی چی پاکستان تا بی هم سرکی را رسی کچیر پاکستان پا دی جنگ کی دی خلیجی ملکون پا ملاتار برخ واخلی نو بیا به پاکستان سیمه او افغانستان باندې د دې اثرات سوی.
ما دا خیال دی چې دلته کې چې کومه هغه جګړه ده د هغې مرګري دلته کې دا ګوري دا ټول کنیکټډ دي. حکومتونو یو بل سره تعلق وي نو د نو غیر حکومتي یو بل سره تعلق وي. دلته که پاکستان برخه اخلي نو هغې کې به خطه چې کوم جګړه کې دلته هغې مرګري دي ای به دلته کې پاکستان مانه زور کوي چې دی وانه خلی دلته کې به لازمن مونږ ګورو چې هغه به دلته کې کومه روانه جګړه دي دې کې به نور تیز والی راشي.
پاکستان کې د نننه هم د تیر سو کل رئیس مذهبي تاریخواله فرقواریت چې مونږ ترې دا هم شته نو کچېره پاکستان په دې جنگ کې برخه واخلي نو په پاکستان کې د نننه به د تاریخواله زیات نشي.
دا خدک خوځي اشاره کوم چې الته کې چې اړه والی نو د هغه خلکو صرف الته نه دي، اي مرګري دلته هم دي، د فکر والا مرګري هم دي، اي سره په جګړو کې مرګري هم دي، د هر اړه مرګري شته دی پکې. نو کته یو اړه ته ودرېږي نو هغه بل اړه مرګري ستا خلاف ول، الته هم خلاف شول خو صرف الته ستا خلاف نه ته لري دي، دلته هم اي مرګري ستا خلاف ول. نو دې خلکو جګړه به هم دلته کې ګرم شي او روانه به شي. نو دلته چې کوم موجوده ده چې اوس جګړه نشته اوس هم دا او دا به نوره تیزه شي. نو چې نوره تیزیږي نو اغیز او ګټه به پاکستان پی اوسو نه کړی شي. په دې نشته چې څومره به دای کو اوسو جازونه څخه خلق وامستي او به هغه جګړې ریزلټ باندې څومره فرق ورده خو دلته به ځان ته کار زیات وګوري.
اجاز خټک صاحب، ایران سره د پاکستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا د دوی کچر د پاکستان په دې جنگ کې برخه واخلي نو آیا د دوی تعلقات به په ځای پاتې شي او یا به خراب شي؟
دا اوس دلته کې دی خو یو دا سیکټیرین اړخ دی چې ابو پاکستان دی مختلف مواد سعودی عرب یو رول دی هغه خلاف او حمایتیان شته دی هغه خلکو دغه دی بیا د ایران او د سعودی عرب په لاره یو جګړه دی، ډېره تاریخي جګړه ده، اختلاف دی. دی خبره کې هم سعودی عرب د الزام لګی چې د ایران فوج کو نوم وي دی ایران همدردی یو گروپ سره دی او د سعودی عرب بل سره دی چې ته یو اړخ ته ودرېږي نو صرف دن هغه خلکو نه بلکې دی ملکونو کې هم دا زړه وینا ده چې ملګري نیدو پکار دی من چې څومره لرې دومره ښه ده. نو ایران ته د خپل ګوند کې پاکستان وګوري نو هر څه سره ورانه ده. افغانستان سره نن سبا لږ گزاره شروع شوې ده، دې نه ډېر زیات خوشبینه کېدل نه پکار دي. خلکو یې خپل نیولې دي ګوري یو تاریخ لري دی خراب تعلق. هند سره ستا ورانه ده، ایران سره هم څه ډېر مینه نه ده پاتې ډېرې مودې راشي خو بیا هم یو تا یو بیلنس ساتلی دی. هغه حالات دی زیات خرابېدو ته نه دي پرېږي ایم او پاکستان هم هغه شی به ماخل دی دې سره مات شي نو دې بیا چې کوم نقصان رسي پاکستان ته او هغوی اثر کېږي په افغانستان په دې جګړه هغه جګړه بیا پاکستان مان شي نو ما دا خیال دا خطه به صرف پاکستان ته به نه وي محدوده، صرف یمن ته خو بالکل نه محدوده، صرف پاکستان ته به نه وي محدوده. دا فیصله به اثر کوي پاکستان ایران په تعلق باندې او دا کسی بیا د پاکستان ایران تعلقات با تعلق با اثر کوي افغانستان په حالاتو باندې. نو دا دی کې بیا هند هم چې د افغانستان او پاکستان شروع او ایران شلو نو هندم پکې راوړل شو نو دلته کې به دا ټوله جګړه چې دی کنه دې ملکونو کې دن نه پیلاو شي خپل کې هم تعلق باندې خراب اثر وردی او دننی حالات چې ډېر تکلیف سره اوسم دي او سلګ غوند کوآپریشن شروع کې دار سبب خراب تر.
ډاکټر صاحب، د دې ټولو خبرو په تناظر کې بعد بلوچستان راتلونکي صحیح تاسو د بلوچستان راتلونکي ته څنګه ګورئ؟ ځکه چې بلوچستان کې د ایران ویل کېږي چې ډېر نفوس شته نو که چېرې د پاکستان د دې جنگ برخه وګرځي نو آیا د بلوچستان حالت به تاسو څنګه ګورئ؟
ګورئ بلوچستان بیا یو نه دی، بیا ما درته کله ورانه شي کنه نو بیا به یو ځای نه ورانېږي. بیا به دا ټول کسی روچتیږي وړې وړې جګړې دي چېرته زیات بلوچستان کې ښه ټیک ټاک یو جګړه روانه ده ډېر زیات دغه دي غلط ټیک څوک دي خو هلته کې یو کیسه ده او خلکو یو خاص هدف پر روانه ده هغه به تیزه شي شیش نیم به تیزه شي د طالبانو دا کیسې دلته کې ریاست کمزور شي دا نور کیسې به خلکو ده دا ټولې جګړې چې ستا د تضادات دي ریاست باندې چې کوم پریشر دی کوم فشار دی اب نور زیات شي نو کې به د بلوچستان مسله هم نوره زور واخلي
د سیاسي او سیمه ایزو چارو څیړونکی په پېښور پانتون کې د نړیوالو اړیکو د پوهنځي استاد اعجاز خټک و چې په یمن کې د روانو پوځي عملیاتو او په دغه عملیاتو کې د پاکستان د رول په اړه خبرې کولې په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس له سید کمال شاه عارف نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو
تما د چسبا سه شنبه به ولسی جرګې ته پیژندل سوی کاندید وزیران د دې جرګې غړو ته د خپلو کاري پروګرامونو د تشریح بهیر پیل کړي افغان طالبانو تازه د خپل مشر ملا عمر بیوګرافي خبره کړې ده دا وسلواله ډله د اقدام په داسې حال کوي چې د طالبانو له لیکو څخه یو شمیر کسان په وتلو دي او له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي په هرات کې چارواکي وایي د پوهنې ریاست دوه کارکونکي د ښوونځیو د کتابونو د خرڅلاو په تور نیول سوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د یو پوهاوي پر چوکاټ سلا کېدل هغه فرصت دی چې په عمر کې یوازې یو ځل برابرېږي څو د اټومي وسلو له جوړولو د تهران مخه ونیسي او منځني ختیځ ته سوله راولي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام د موافقې پر موادو انتقاد وکړ او دا یې یوه بده موافقه وګڼله په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمباری سره سره حوثیانو د دې هیواد په دویم لوی ښار عدن کې پرمختګ کړی دی د اوکرين په ختیځ کې شپږ اوکرینی سرتیري په دوه جلا پیښو کې وژل شوی دی او ټاکل شوی دی چې نن به د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو د استازو ترمنځ مسکو کې خبرې اترې پیل شي
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه وردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی که چیرې تاسو هم د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوشاله لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بلا بلا باسونو کې برخه واخلي چې ادرس یې د facebook.com/azadirradio 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سی تفریحی پروگرام د غړی اچار او ورزشی پروگرام د لوبو له میدانه خوست به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه چاپ کړي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب د سولې په اړه روانو هڅو او د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونو ته ځانګړي کړی دي سرنوشت خپلواکي ورسپانه په یو مطلب کې په غټ ټکو لیکلي چې ملا عمر د سولې د خبرو واک ملا منصور ته ورکړی دی ورسپانه د ان بی سی نیوز په حواله لیکلي چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ملا محمد عمر هم شامل دی خو ټول واک خپل پخوانی ملګری ملا منصور ته ورکړی دی د ورسپانې په باور ځینو طالب قمندانانو ان بی سی ته د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې له کلونو کلونو جګړې وروسته اوس د سولې خبرو ته لیواله دي میثاق خپلواکي ورسپانې هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې مهم فکتورونه د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف او د امریکا متحده ایالاتونه دي ویسا هم د ویلودیز رسنۍ په حواله لیکلي چې که طالبان د سولې خبرې پیل کړي هغه مخالفه کړي به د اسلامي دولت ډلې له جنگیالیو سره یو ځای شي چې د سولې سره مخالفت لري ورسپانې په دې مطلب کې د یو شمیر افغان کارپوهانو په حواله لیکلي چې د سولې خبرې د قطر دفتر طالبان پر مخ بیایي خو په ځینو مواردو کې له ملا منصور څخه مشوره اخلي هیواد دولتي ورسپانې د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول ته د قدر په سترګه ګوري ورسپانې لیکلي په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې په برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي محور خپلواکي ورسپانې بیا د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیتونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په غور کې غیر مسؤوله وسلوال د حکومت په پرتله ځواکمن دي په مطلب کې راغلي دا مهال په غور کې اته لوی غیر مسؤوله وسلواله ډلې فعالیت کوي چې هر ډلې له 500 تر 100 پورې غړي لري. ورسپانې په ولسی جرګه کې د غور د استادو په حواله لیکلي چې امنیتي چارواکي هم د ځینو ملحوظاتو له امله له دې ډلو سره مبارزه نه کوي او هماغه ده چې دا ډلې نه امنیو ته هم لمن وهي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د غړو په اړه باندې چې استعفا یې کړې ریپورت خبرو، همدارس به د لوبي کرکټ ټولنې لخوا د ملیون لیگ سیالیو د پایل په اړه مرکه خبره کړو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې بدني روزنې د مسابقو دولسم پړاو په کابل کې د یک شنبه پر ستر سره شو. د زیر ریاست ویان دار فایمان ازادي راډیو ته ویل د بدني روزنې لوبي ملي او بهرنیو هیوادونو ته دغه مسابقو او د دې رشتې د ودی په هدف تر سره شوې. نوموړي زیاته کړه دغه مسابقو کې د کابل ښار له 15 شو کلپونو څخه 340 رشتو لوبغاړو برخه اخیستي وو چې 450 ورستۍ لوبي ته انتخاب شول. د افغانستان د غیګنیونی فدراسیون وایي د یک شنبه پر ورځ د کابل د سویل لویدیځ زون د کلپونو ترمنځ لوبي وشوي. دغه فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل دغه لوبي د کابل منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف وشوي چې پکې د 15 کلپونو نوي ځوانانو او ماشومانو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د حیران په خبره د پاتې زونونو مسابقې به په نږدې راتلونکي کې وشي. راوښو د کرکټ په اړه خبر ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د بند امیر ټیم د 13 کلنو څخه کم عمره لوبغاړو په مسابقو کې ګټه ګښو. افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د کرکټ په دغه لوبه کې د بند امیر ټیم سره مساینک ټیم لوبه وکړه. په دې لوبه کې بند امیر ټیم په 500 کې 219 منډې وکړې. مساینک ټیم د خپل ټولو لوبغاړو په څیر 215 منډې وکړې. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې هم وایي چې تمه ده همدغه جمعه د ملیون لیگ سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به چې شلاوري زیدي د افغانستان اته ملي لوبغاړي د کپتانانو په توګه باندې د اتو ټیمونو رهبری وکړي او همدارس به نور ملي لوبغاړي هم ولوبيږي. تمه ده د سیالۍ اته ورځې دوام وکړي او ګټونکي ټیم به 1,000,000 افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. اوس به هم راشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هغه لوبغاړي چې استعفا یې ورکړي وایي تر هغه وخته به بیا له ټیم سره یوځای نشي چې غوښتنې ونه منل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری له هند څخه ازادي راډیو ته وویل چې د روزونکي او د ځینو لوبغاړو ناسم چلند د لامل شوی چې دای او شپږ نور ملګري د افغانستان د فوټبال له ملي ټیمه استعفا وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو لوبغاړو استعفا نه ده منل شوې او هڅه کوي چې زه حواری شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د وو لوبغاړو له استعفا نه یو اونۍ تیریږي، خو بیا هم د دې قضیې اصلي لامل نه دی معلوم. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان اسلام الدین امیری له هند څخه ازادي راډیو ته ویل چې د جرمني روزونکو او ځینو لوبغاړو ناسم چلند د دې لامل شوی چې دای او شپږ ملګري د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم نه استعفا وکړي. ښاغلی امیری ویل تر هغه چې د دوی پښتنې مثبت ځواب نشي بیا به له ټیم سره یوځای نشي. دی وایي تر اوسه پورې موږ ته تازه معلومات نه دي راکړل شوي. کله چې د ملي ټیم نوی لیست اعلان شي او نوی منیجمنت اعلان شي دا خبره به روښانه نشي. موږ چې لاول وخت نه دا پریکړه کړې وه دا مو ویلي وو او ټینګار مو کړی و چې باید د ټیم د رهبری اوسنۍ پلاوی بدل شي. ښاغلی امیری ویل اوسنۍ روزونکی چې له جرمني هیواد راغلی دی هلته د اووم لیګ یعنې د 10 و 12 کلونو ماشومانو روزنګري کوله. اسلام الدین امیری، بلال ارزو او مجتبی فیض د ملي ټیم د هغو لوبغاړو له ډلې دي چې
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د ملي ټیم لپاره ښې لوبې کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغو لوبغاړو استعفاوې نه دي منل شوي او د ستونزو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي مرستیال همایون کارګر ازادي راډیو ته وویل
استعفای ځینو پذیرفته نه شو.
د ملي ټیم د دغو غړو استعفا نه ده منل شوې. د فوټبال فدراسیون رئیس ویلي چې ملي ټیم مو دومره ساده نه دی جوړ شوی چې تاسو یې پرېږدئ. که داخلي ستونزې له ځینو لوبغاړو سره وي هغه به هواري شي. په خپله اسلام الدین لا هم د ملي ټیم کپتان دی او پاتې به شي. ښاغلي کارګر ویل که دا ثابته شي چې له جرمني نه ځینو راغلیو افغان لوبغاړو ناسم چلند کړی وي او سرغړونې کړې وي له ټیم نه به لیرې شي. د فوټبال فدراسیون مرستیال همداراز وایي چې د فوټبال فدراسیون د یو قوي او متحده ملي ټیم غوښتونکی دی. د فوټبال د ملي ټیم د غوو لوبغاړو په داسې حال کې استعفا ورکړې ده چې تمه ده یو میاشت وروسته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بحرین سره ولوبېږي. ورزش د برخې کارپوهان وایي د فوټبال فدراسیون باید تر وروستۍ حده هڅه وکړي چې د ملي ټیم د دغو لوبغاړو ستونزې ورهوارې کړي. دغه کارپوهان خبرداری ورکوي که د فوټبال فدراسیون دا ستونزې هواري نه کړي نو لرې به نه وي چې د فوټبال په برخه کې لس کلنې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او لوبغاړو د څه په خاطر استعفا ورکړې او غوښتنې څه دي. اوس به هر شو هغې مرکې ته چې د میلیون لیګ د کرکټ سیالیو د مطبوعاتي چارو له مسؤل واصل وصال سره مو کړې ده. له ښاغلي وصال نه مې د دې لیګ د پیل او همدارز د هدف په اړه باندې په لومړي سر کې پوښتلې.
میلیون لیګ سیالۍ د لوبا کرکټ کمیونټي یا ایل سی سی لخوانه تقریبا د دریم زل د دریم سیزن د چې تر سره کیږي. نمبر سیزن هم تر سره شو ورپسې دویم سیزن بیا د کابل نړیوال لوبغالي کې تر سره شو. لمړنې سیزن په احمد شاه بابا مینه کې تر سره شو او د دریم سیزن هم د په کابل نړیوال لوبغالي کې تر سره کیږي. د درې وړ سیزن په خپل کې تفاوتونه ضرور لري. د نشراتو په برخه کې هم همداسې تر څنګ د لوبغاړو د لوبولو په برخه کې څنګه هم همداسې تفاوتونه موجود دي چې په تیرو دوو سیزنونو کې د ملي لوبډلې د الف او نس کلنو کم لوبغاړو ونډه اخیسته. خو دا ځل اته لوبډلې چې کومې جوړې شوې دي د دغو لوبډلو زیاتره لوبډل مشان هم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. په ځانګړې توګه نبی ساحل، حمید حسن، نوروز منګل، میرویس اشرف، ناصر جمال او همداشان یو شمېر نور لوبغاړي.
وسال صاحب وترم دغه لوبي څه وخت پیلېږي؟ څومره ورځې به دوام وکړي؟
دغه لوبي د جمعې په ورځ د یو پرنسغونډ سره چې یو خپل پرنسغونډ به وي د جمعې په ورځ البته د اپریل په لسمه باندې دغه لوبي رسمن پیلېږي چې هر ورځ به دوه لوبي تر سره کیږي. ټولې اته ورځې بنسي او دواړه دو ګروپونه باندې البته ټولې لوبډلې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې به څلور څلور لوبډلې لوبه تر سره کوي او د دې لارې به بیا دوه دوه لوبډلې د هر ګروپ نه سیمه فاینل ته ځي او بالاخره به په اتمه ورځ باندې پایلو به تر سره کیږي.
د پایلو به ګټونکي ټیم ته به څه ورکوي جایزه؟ دا میلیون لیګ ټورنمنت د څه لپاره نومول شوی؟ آیا میلیون افغانۍ ورکوي که څنګه؟
بله، نوم نه معلومه ده. بالکل صحیح خبره دقیقه ده. میلیون لیګ سیالۍ په همدې معنی دی چې ګټون کې لوبډلې ته یو میلیون افغانۍ نقدي جایزه ورکول کیږي. د دې تر څنګ ګولډن کیپ او تر څنګ د شپږیز خان داسې نور ایوارډونه او لقبونه هم شته چې لوبغاړو ته ورکول شي. د دې تر څنګ
په ورسې پوښتنه د کرکټ بورډ اداره له داسې پروګرامونو ملاتړ کوي که څنګه؟ له تاسو ملاتړ کړی دغه پروګرام که څنګه؟
بله، کرکټ بورډ ادارې پخوا هم په دې برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده. دا ځل هم کرکټ بورډ ځانګړې پاملرنه کړې ده. البته دغه سوداګریزو سیالیو ته چې په افغانستان کې ترسره کیږي او هدف یې همدا دی چې د لوبغاړو سره مرسته وشي. د نوو څیرو په پیژندنه کې کرکټ بورډ سره موږ همکاري وکړو. نو کرکټ بورډ هم موږ سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د لوبسرانو په برخه کې د لوبغالي په برخه کې موږ سره ډېرې همکاري کوي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
تاسو لا پیغامونه نه
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل سوالي څخه سره مخاطب یم. شاغلی اشرف غنی احمد څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې د دې ګرانی مقاوني سیږي
ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي، مسکینان خلک دي، کار روزګار نشته. د دې ګرانۍ سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي، نو باید زر تر زره د دې ګرانۍ مخه ونیسېږي. دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې، ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګر سوي کې افغانۍ نه چلېږي. ټول یې پاکستاني روپیو په کلدارو باندې حساب کتاب ټول په پاکستاني روپیو ده. زما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواست ده چې اول دې د ګرانۍ مخه ونیسېږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کې افغانیو ته دې پاملرنه وکړي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو د ناحق له تهمته وساته، ځکه چې بیا مو نه د خلاصولو څوک شته او نه هم د ژغورلو. ځان ازان سودا ده، حکومت خو اله ځان وساتي، نو ځکه سړی حکومت هم تمه نشي کولی، لا چې هغه هم ورته ګران دی. د خپرونې په پیل کې مو ستاره ګل نجوم د ستورو د جنګولو ماهر راغږولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، نن مو د هیواد لیوه تکړه نجومی ستاره ګل نجوم سره مرکه کړي چې د خپل علم په رڼا کې موږ ته معلومات راکړي. خان نجومی صاحب، قلمرای دار ته وایي چې سکل بد سپی هی وشینو مهرباني بو موي.
تر هر څه تاسو هاو ټول اوریدونکو ته چې لريختیا نه په اوازو او وړاندوینو ډیر باور لري، خپل تاوده سلامونه وړاندې کوم. او د تا د سوال په ځواب کې به ووایم چې سږ کال به ډېرې نادره پیښې رامنځته شي.
مثلا کومې پیښې؟
مثلا ډېر زیات وزیران به ملي شورا ته معرفي او بېرته رد سي. په دې ډول به د هېڅ یو کس هم د وزیر کېدو ارمان په زړه کې پاتې نه شي.
دا خو یوه پیښه شوه، نور به څه وشي؟
بله پیښه به دا وي چې هر زورور به هم پولیس وي، هم به سارنوال وي، او هم به قاضي. او په دې ډول به هر هغه چا ته چې په طبع یې کې نه ني جزا ورکوي، او څوک به یې پوښتنه هم نشي کولی. همدارنګه به د انتخاباتو د کمیسیونونو د اصلاح له خبرې هم د بسوګۍ واده جوړ شي. کله به یې رئیس نه مني، او کله به یې هم اجرائیه رئیس. او چې دواړو ومانه، نو بیا به یې د دواړو معاونان نه مني.
بله کومه پیښه به وشي؟
له بېکارۍ او غریبۍ نه به ټول خلک لیونیان سي، او بیا به یې یو بل له ګریوانه سره نیولي وي.
نجوم صاحب، د کوم ښه خبر د اورېدو امکان هم شته که نه؟
ولې نه، په ښارونو کې به موټرونه دومره ډېر سي چې د حرکت کولو ځای به نه لري، او خلک به مجبوره وي چې پیاده لاړ سي. همدارنګه به خلک خپل ناروغان په کټونو کې په اوږو روغتونونه ته وړي، چې له دې سره به د کټونو خرڅولو بازار ډېر تود سي، او تجارت به ښه وده ورسره وکړي. همدارنګه به د موبایلونو، فیسبوک او تلویزیونی سریالونو له امله د عاشقانو شمېر دومره زیات سي چې هان د زنګو ماشومان به هم عاشقان وي، او هم کېدای سي د میندو په ګیډو کې د عاشقي احساس واخلي.
گرانی به زیاته شي که ارزانی؟
گرانی به دومره زیاته سي چې ارزانی به څوک له سره پیژني نه، او خلک به ګمان کوي چې په نړۍ کې یوازې همدا گرانی ده او بس.
د زده کړو به څه حال وي؟
د زده کړو لپاره به دومره خصوصي او دولتي پوهنتونونه جوړ سي چې د ښوونځیو ویلو ته به هېڅ حاجت پاتې نه سي. او کله چې ماشوم په ښه او بد پوه سي، نو راسن به د ښوونځي پر ځای پوهنتونونو کې شاملېږي او د خپلې خوښې رشته به وایې، ځکه چې نه به ناکامي وي او نه به هم دراپ براپ. ډېر ماشومان خو به تر زلمي کېدو او پیغلتوب پورې په څو رشتو کې لیسانسونه او ماستري هم واخلي، خو کار به نه ورته پیدا کېږي او مجبوره وي چې ټوله ورځ یا په موبایل کې ګیم وکړي او یا هم له خپلو ملګرو سره چارخط او پچیز.
په فرهنګي برخه کې د څه شي اټکل کوئ؟
په فرهنګي برخه کې به هم ډېر تغییرات راسي. مثلا شعر به په نثر بدل سي او نثر به هم په سپین نثر. اخبار او مجلې به له منځه لاړې شي، ځکه چې د مطالبو د لیکلو استعداد به له چا سره نه وي. نو ځکه به ټلویزیونونه او رادیوګانې ډېرې زیاتې سي او دا به دومره ډېرې سي چې خبریالان او پروډیوسران به یې خلکو ته زارۍ کوي چې مرکه راسره وکوي، د خدای دپاره مرکه راسره وکوي. او بیا به زارۍ ورته کوي چې بېرته خپله مرکه واوري.
چې حکومت په تعویزګرو او کوټګرو پسې راخیستې ده، نو هغوی هم د سر پټولو ځای لټوي. د یوه تعویزګر کره مو بیایو.
ګوره او سړیا، څومره مې درته وویل چې دغه کار مکوه مکوه، خو تا ونه منله. آخر دغه دی، په کور کې پټ ناست دی.
نو چې دا کار مې نه وای کړی څه به مې کړي وو؟ نه مې سبق ویلی وو او نه مې هم کوم کسب و کار زده وو. ته څه وایې چې له خوشحالۍ مې کاوه؟
سبق به دې ویلی وو، کار او کسب به دې زده کړی وو، هم به له کاره نه وې وتلی، هم به دې غاړې نه وې بندې شوې. ټول کورونه د تا له لاسه په غم ناست دي. یو دې د یوه په غاړه کې اچولی او بل دې د بل په غاړه کې.
ګوره ښځې، تر اوسه دې چې مزې او عیشونه کول، هم زه ښه سړی وم او هم یې کوډې تعویزونه خو. خو اوس یې چې کار باندې بند که، دواړه خرابه سو. ته لږ صبر وکړه، د یو دوه ورځو خبره ده، تر عمره نه پاتې کېږي. لکه چې دا حکومت نه دی درته معلوم.
نور دې نه پرېږدي، ځکه هم حکومت کلکه ملا ورته تړلې ده او هم یې خلک په ضد شوي.
ګوره وښځې، که لسمه ورځ دې په دروازه کې سل کسه نو ولاړ، بیا مې مخ ته راتوکه. تو ډېرې داسې خبرې مې اورېدلې دي.
زه وایم چې کوم بل ولایت ته لاړ شه او چیرته پټ سه، هسې نه چې حکومت دې ونیسي.
له ما نه خو هر وخت د حکومت کسانو تعویزونه وړل، نو نیسي به مې ولي؟ یا نیمې د ما د تعویزونو له برکته مقرر سوي دي.
د ما ومنه او لاړ شه، په ډېرو خبرو پسې مه ګرځه. د موبایل زنګ دی، ځواب ورکړه.
ښځې، زه ویرېږم، ته ځواب ورکړه.
ته راکړه.
دا دی، واخله.
بلې، وعلیکم سلام. ومې نه پېژندلې. د حیات مېرمنې؟ د کوم حیات؟ دغه تعویزګر او کوټګر چې نیسي؟ ښه ښه ښه، د حکومتي حیات مېرمن ده، لکه چې په دې چل دې نیسي. او اورم، تعویز درته وکړي؟ هغه په کور کې نشته. او زه مېرمن یم.
پویگم چی چون نورتا وایی خود نشتا فا زوی ده پا کم انجلی ماین ده اوس آغا انجلی نور کبی او میرم ده الفت تاویز ورتا وکری چی انجلی او کورانه ای رزاشی نه ده پیسو خبره نه ده لطاسی با پیسی چنگ اخلو سمه ده زبه پیدا کم او ورتا و بوان چی تاویز ورتا ولیکی خو گورا و خوری دی انجلی دی سر و تار ویختان او دی خچه گوته دی نوک توته پکرده چی دمی که او انجلی دی پو زوی مئی نسی او ده لازار بس دی نوری که دی بیاور که ولی دی نوک ریزو پشپایی ورکا خو گورا میره تا دی و ویا چی آغا سایب تا چو نوائی خیر یوسی زبی غم ووسا دا سی وگنه لکنجلی چی دی تیار پا کور که نسته بی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، پوگمی، شکریا ارزو، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنی غریب سگرانا گل تا سرا زمانی نداز مرد دنی غریب سگرانا گل تا سرا زمانی نداز تیرا وہ باپ جنگڑو کی گزران سلم تا سرا بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے
سخت نچاری داشین خاله.